السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې درېم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري سات کې تاسو هرکلی کوم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي راپورونه او شننې تبصرې لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر.
سلیم شیرون بید مشال خبرونو سرټکی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیو د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر اراش غالیګوراب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو، د پارلمان د سینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام ولري.
د سیز فایر ایکسټند کو تا حکم اسانی مې کې بس دغه ده چې تر سو پورې داسې دغه غونته مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ څخه غټه خلاف ورزي ونشي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي.
خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند صلاح شوي چې د مای په 1.3 پای ته ورسېد، خو تر اوسه برقراره و. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ESPR وایي چې تیره شپه د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یوه پوزي پوستا د وسلوالو لخوا ډزې شوي. د بیان له مخه وسلوالو سره د پاکستاني پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری سپاهي حامد علي وجل شوی. پوز وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پاکستاني طالبانو د نامعلومې مودې پورې د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی او د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې د پاکستانی چارواکو او جرګو سره د سولې خبرې روانې دي. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمان بیګا مشال ریډیو ته وویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ وهلیو ماشومانو شمیر 2 ته ورسېد. نوموړي وویل تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټر شمس الرحمان زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. نن د جون په 3 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې POR کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې موخه و چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې POR کارډونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه وشوي. نو د دې تازه عمل سره به پاکستان د افغان کډوالو د ضرورتونو په صحیح طریقه پوره کولو کې وتوانېږي. د ایران د لیکوالانو اتحادیې او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر اراش غالی ګلاب په نیول اندیښنې خبرې دي. اراش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په تازه پیښه یوې احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د ایران د لیکوالانو د اتحادیې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د احتجاجیانو د ځپلو پر مهال غالی ګلاب په داسې حال کې وهلی شوی چې هغه د سا او کر ناروغی لري. غالی ګلاب دا مهال د ځواکونو په ولکه کې دی. بلخوا سی پی جی په خپل یو بیان کې د غالی ګلاب د قضیې سره د نږدو سرچینو په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال هغه په سکون او لټو وهلی دی او بغیر د رسمي تورونو یې په یو ناڅرګند ځای کې ساتلی دی او ورته د خپلوانو سره د رابطې اجازه یې نه ده ورکړې. اور سے خبر د لوبو د پاکستان او سریلنکا خزینہ کرکٹ لوبلو ترمنزا په میچ کې پاکستان سریلنکا ته په درې او یا رندونو ماته ورکړې. په کراچۍ کې روان د درې یو ورځنی میچونو د سیریز په دویم میچ کې پاکستان د دوه وکټو په تاوان په ټولو 50 اورونو کې سریلنکا ته د میچ ګټلو لپاره 253 رندونو هدف ورکړی وو. سریلنکا د نهو لوبغاړو په سوځیدو 180 منډې جوړې کړې. پاکستان د سیریز دا دویم میچ دی چې وی ګټلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد د نامعلومې مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوې دي. په کابل کې د سولې خبرو کې شامل یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي د سولې خبرو کې با اختیار دي.
خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت په مشوره راغلی.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو بل کیس رپورټ شوی چې ورسره په ضلع کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید. د خیبر پښتونخوا حکومت پر روایتي قیمت د اوړو د ورکولو منظوري ورکړې خو لس وای د ګرانې له وجې پریشان دي.
چې کور ته ماخام زو نو دا سوچ کوو چې وړی به پیوړو کوړه بوړو کو سبزی به بچ ولوړو نو مونږ د اړیمارو خلکو ته ډېره زیاته سخته.
د کورمې د صدې اوسیدونکو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري سکول کې د استادانو تعداد زیات کړي.
کوم سکول دغه کې تعداد ډیر زیات دی دی واجې نه متعزپی کمرې او ایزابی ټیچرون په کور دي څنګه وړکو ته خصبا کو خي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پات شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ریکې طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوې دي. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځ کړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف ننصار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دي. دا اوربند تر هغې یو ورځ وروسته غزیدلې چې 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر نامعلوم مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانون ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ټي ټي پي په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران پخوانی سرکاري چارواکي د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 30 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچه ترسو پوره داسې سو دغه غونته مس ہے پونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندې سره غټه خلاف ورزونه شینو د دې د طرف نه فایربندی چلیږي یعنی هغه مخکې فایربندی ختم شوی و نو دې دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل سره فیصله ته خلانی راغلی خو یو دور ختم شو دوا ورځې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څنګه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغه وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر لسمه له غزولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغه وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
تاسو اوریدل چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل کړې. نن د خبرو دریم ورځ د تحریک طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومه مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولې دي. اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ همکار ګلیا سره جرګې د یو مشر او خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
ابتدائی کی مطلب خبری جوڑی گی ارانی گی بیس پاور لگ دی مزمنگ لغیرہ تک چیز دے گا بنیادی طور دغا دے فاٹا انزمام نئی انزمام دا آغا لکتا ٹائپ شئی نری پکی بیارا تک دے بیا پی سٹاکس مطلب دا ٹول دے پی سٹاک کی شام کر لیا نیکس سیشن و بیا پل کی گی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
په زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاری پاغې پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه پوځان دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دوی چې کوم امیري مخاوي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دیزې د حکومت او نور موږ خپل جرګه وه څنګه چې قبایل جرګه هغه سي ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز هغې سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وایو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران ک نه راغلي یا بکراته غواړي نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
خو مرسته دا ده چې هغه مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي مونږ سره مو او د هغې سره.
بل یو آخری پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
مونږ خو چې راتلو کنه سر خو سودی وزیر راغلی دی د هغه په لړ کې راغلی بیرسټر سیف نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره هم رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بې راغلی پای کې مونږ به اختیار شي جوړ بې نه راځي که مونږ بیا نه د دې اختیار شته او نه د هغې اختیار شته
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان سره تاسو مرکه اوریدله اوریدونکو د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلی کې یو ماشومه ګزرن والده چې ورسره په غزله کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگا مشال ریډیو 12 په غزله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي ویکسین شوي چې لوجې د نورو پیښو سپتېدو اندېښنه ده نوموړي ویل د ناروغۍ کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنۍ ویکسیني کمپین پیلوي عمر وزیر اورو
دا پولیو پروگرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت سانګې مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علی باډو خیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغۍ ښکار شوه چې د سره روان کال په ملک کې اوه پولیو کیسونه پوره شول او دغه ټول په شمالي وزیرستان کې شوي
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کیسو روغلو د وبا چې دو ایس میش وزیرستان شه هر ځای شه پلاو دو هغه بچون چې کوم اتصایي ویکسینیشن نوی شوای او کم سه کم اوه د پولیو کتره نوی وته ملاو او بل د پولیو انجکشن الګي ا نوی وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپین یو لانچ کړای دا سلویر میاشتې نه چې پنځه کولې پرې هغه ته به انجکشن لګوي سلویر میاشتې نه کوم کام بچون دی هغه ته به میش سره پولیو کتره ورکوي مشون دی ځوانون دی خوان دی میش هغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دی په دا کمپین شې ویکسینیټ کړئ چې تاسو بچون مزورتي نه پات شي
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوي خو د پولیو کترې نه دي ورکړل شوي چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
حکومت د پټرولو قیمت 10 روپے نور زیات کړي د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل دغه پریکړه د پیسو نړیوال ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره کړي د پسو ورځو کې دویم وار دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړې ده دا چې ولس په دې اړه څه وایي د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی ناورو
تماشان لرو قدر من اوریدونکو شانواز ترغزه مو ننز شوقدر بازار ترغله مو پدیده کی کوشش کوم چې شوقدر بازار د عام ول سره دغه ترڅنګ پدیده کی د ګړ ول سره خبر وکم ځکه چې د مای په وشتمه باندې د پاکستان و پاتو حکومت 10 روپے یو لیټر پټرول ګران کړو هم دغه ځانګړي ډیزل هم ګران کړو خدای دې ورستو په دغه وخت کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 30 روپے یو لیټر پټرول نور هم ګران کړی دی مانا په یو هفته کې 70 روپے پټرول چې کوم دغه ګران شوی دی همدارنګه ډیزل هم ځینې 50 روپے د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی وفاقي حکومت بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې دغه په وجه باندې به پاکستان کې ټیکسونه لګیږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي پرون چې کوم پټرول ګران شوی دی په هغه کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتا اسماعیل ویل دی چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګیدلی البته کوم ګراني راغلی نو د هغه قیمتي خرید دی چې کوم دوی د بهر نه اخلي او پاکستان ته رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی همغه هم ردوی ګران کړی البته په دې کې کوم نوی ټیکسونه لیوی ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولې زه ورځم دلته په شوقدر بازار کې د ګاډي وړې رغټه اډه ده خبر کوم او دا د شوقدر بازار کې د غندا او د مومندو دیو زیبل جوړه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایسب څنګه
خیر دی؟
نوم دسته
لا پد نوم شمس القمر دی.
شمس القمر سب چرته گاڑی چرته دکې
گاڑی مومندو تڑکیږي نه واګه ته محمد ګټ د غندا او تا غلا نه تا
څنګه کرایانی ګران دي کار ځانې کړی مولي
نو والا کرایانی خو مغه زړه په زړه ده دادا چې وسو بخا مخا ګرانی کی زکه چې تیلم ګران شو
تیل 100 روپے ګران کړی دا په 100 روزو کې دا خو ډیر ګران نشو
60 روپے 3 لیټر ګران شوی دی دوه پیرو کې کنه اوسا 30 روپے خو مخ کې روزو کې 2 لیټر ګران شو
نو تاسو ته دا واره کوي دا ګران تیل ورزانه کوي یو کنه
یاره یوازې تیل نه دی یو ټیر مطلب 14000 12000 نواله 22000 20000 پورې ګران شو د 500 لیټر به غم نن سبا په 1400 باندې دی 10 روپے باندې موږ نټ راغستا غنن سبا په 150 پای دی بیګا ما یو نټ راغستې قابل په 150 پای د دې تیلو د واجی سره آر یو شیا ګران شو
ډیر مهرباني
تمای
د مشرړو قدرمن اوریدونکو ورزم بدل ته په دې اړه کې څوک داسې کسورلې وي د سورلې سره خبرو هرڅه به کم ځای کچیر دروانه
زروانه ما مومونځ کې خو دوه دغه دروانه
خخ خوشاله اوس نوم دې څه دی
نوم میم جد دی
څنګه دا حکومت پرونم 200 روپے پټرول ګران کړی دی نو وړاندې ګران کړیو ته خو کوړه شیان وړي خوراک بوړي دوايي بوړي خدای دې کې ناروغ یا څه شیان درته څومره ګران شي
لکه کم اس کم په 200 روپے پټرول شول دا دې ارزان شي پټرول دې ارزان شي خلک او بي وسيده د خلک هم پکشته چې هغه ورځ او شپه په نار باندې تیر کی روجي نس دي د وجه نه نو لکه حکومت نه مطالبه ده چې غوی دار سرزانه کی د دوی وسه طاقت کې داشته
انشاءالله سیږي قدرمنو وريدونکو پړکل تا کټونه پرځي استاد خپل کده ازم ډیر مزیدار دی اسلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
چوپان خپل جوړ کړی
ها او دام خپل ساس کړی
نوم دې څه
تمہارو حلمین
رولمین سیف دل تاسو تاسو ډیوټي ملګا
دجل د اړې صدر مې یونین د ریګاړو چې کوم د خدمت ته ناشې
ډېر خطر صدر دلته په شبقدر بازار کې څومره ګاډي دي
زمونږ جی را دلته په شبقدر بازار کې 3-4000 ګاډي وي موږ سټول
په دې کې
اورا ډاکی او دلته غنده ها ډاکی او دلته چې کوم د بروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي او څومره عام نه بار نه ګاډي راځي دلته پک اینڈ ڈراپ کوي تقریبا 3-4000 ګاډي په برابرۍ
زیات په پېټرول باندې نو هغه ولاړ دي
کړو زیات در ګاډي چې کوم د پېټرول باندې دي زګج دینه مخې سنجي بند او خلکو ګاډي چې کوم د بیرته پېټرول ته کړل سنجي بنو او چې پېټرول تقریبا په دې شپږ ورځو کې 60 روپے لیټر ګران شو او دا غیب وجه باندې چې کوم د زیات در ګاډي کورونو کې ودرېدل زګر ګری زیات غواړي نسو کې ورکول نه شي غریب خلک دي به وسه خلک دي یب درب د چګم دي مهنګي د ډیره زیاته
تاسو کری هم ګرانه کړی کنه
منګه خو جګ کری وسه بوله نه دا ګرانه کړی په 97 روپے باندې چګم دي منګ سنخ نامه لیکل شي او په 97 روپے چګل پټرول اوس چګم دي پټرول 210 روپے ته ورسېدل نو اوس په چګم دي کمیټي راغواړو د خپل میز کې کینو نو لا یو لا عمل به خامخا چګم دي توې کو زګه چې نور باقي ګاډي جلول بده کرایانو کې چګم ده ناممکنه خبره ده
مشالو قدرمن اوریدونکو پرون چې کله مفتا اسماعیل وفاقي وزیر خزانه پرېس کانفرنس کاوه هغه په پرېس کانفرنس دا هم ویلو چې و سم د پېټرول کم 210 روپی قیمت مقرره شوه ده دا بیا هم 9 روپی د هغه قیمت خرید نه ارزانه دی د خستو د قیمت نه ارزانه دی کله چې دوی پالمی منډي کې خلې هم په دې د درنځ اجازه غواړم د مشال ریډیو لپاره شانواز ترځه
الته د خیبر پختونخوا کابینه ولسته پر رعایتي قیمت د وړو ورکولو منځوري ورکړې ده لدې سره به روانې میاشې نه د وړو د 10 کیلو بورې قیمت 980 روپۍ او د 100 کیلو بیا به 390 روپۍ شي مخکې د 10 کیلو وړو بورې په شاوخوا 1500 روپۍ و دا چې عام ولس په دې اړه څه وایي دوی به په ارزان وړو په اسانه ترلاسه کوي شي او که څنګه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ
دا خیبر پختونخوا حکومت وای دروانی میاشت نه با د 10 کیلو اوړو تروړه یا بوجه اوس په سبان دی 1500 پزه په 980 روپیا ملاویږي او په دې با د حکومت خوشا 1.5 روپیا خرص راځي خو بیا عام اولس وای چې نرخ حکومت را کم کړي خو بیا دغه ارزان توکي ک اوړوي یا غوړي ډیر په ګرانه ملاويږي نو ځکه اخستون کې ډیر او اوړو کم وي
دما سرتاج نوم دی او دلته پر دکان کې پانډیتوب نن وخت کریٹ 1500 روپے رے او دمنگ دیاڑی دروازے یا 200 پیدا کو یا 300 چے کور تما خام زو نو دا سوچ کو چے وڑی بو پیوڑو کوڑو بوڑو کو سبزی بو بچولو نمنگ دیاڑی مارو خلق تڑی رہ جاتا سخت چے لک دمن گوندے غریب سڑی لا چی اگہ تا اگہ وڑی یا اوڑو یا سپے کی جی اگہ پاسان نہ ملاوی گی من بو تے دیاڑی قضا کو پرز بو تما تو نیلا باغا سیز و زان لا الو
خیبر پختونخوا کے دڑو کاروباریانو سازمان مشر حاج تعریف شاہ وائی چی غنم حکومت سره ډیر دی باید د سبسیډی یا رعایت پر ځای دی بازار کې د اړو سپلای یا رسد سیوا کړي نو نرخونه به پخپل را کم شي
ګورنمنت کمپلیټ مقرر کړي دا مال دی کم دا غره سینا مطلب دی او دا حکومت د پکار دی چې دا خرید کړي دی په 5500 روپے باندې غنم او ورکی قوم لا په 4500 روپے 1000 روپے دی د خزانه نقصان کړي دا دی په 5300 روپے باندې کو ګورنمنت کټم کړي او مال دی زیات کړي اتوماتیک بدارې کمیږي
د اړو کاروبار کونکو تر مخه په بازار کې دا وخت د 6 کیلو اړو نرخ د 1500 روپونه تر 1500 روپو پورې دی دغه ډول د اړو د ملیون مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال وای چې د ملک زیاتره برخو کې د غنم ملونه شوې دي حکومت هم غنم اخیستی دي او دوی سره ژمنې هم کړې دي چې غنم به ملیونو ته اوس ښه ډېر ورکوي دوی ته مڅرګنده کړه چې راتلونکي کې به نرخونه عام بازارونو او دوکانونو کې هم راکم شي خو که حکومت دوی سره د غنم ورکولو ژمنې سرته ورسولې
اوس پاتکو سره معاهده وشو او پنجاب پوځ سره مو شو نو امید دي چې غنم د اپتنی راشي او ان شاء الله دی وی چې را پدغه ریټ چلیږي نو دوی به غنم ریټ کم ورکوي نو خامخا به دغه ریټ مونږ ملیونو والا ورکوو مونږ خو همیشه لپاره ملیونو والا تعاون کړی دی حکومت سره او ان شاء الله دی کې هم کوو خو اصلي خبره دا چې زبانی جمع خرچ شي دا خبره ني
نو مولي جاتوي چې د اړو نرخونه ډیر سیوا زکه شو چې پنجاب لا دا ځل 15 لکه ټن غنم پکار وو او هغه 15 لکه ټن غنم واغستل کم سره چې مارکیټ کې غنم کم شو د جون په 2 پیښور کې شوې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې پاریاتی نرخونو د اړو ورکولو نه علاوه یو شمېر نورې پریکړې هم شوې دي چې پکې د شپږنیمو سوانه سیوا ډاکټرانو دغه ډول د صحت محکمې او په قبایلي ضلعو کې د لایف سټاک یا د مالونو د محکمې بېلابېلو سرکاري منصوبو کې کارکوونکو ملازمینو د نوکرۍ د مستقلولو او پرمختیایي منصوبو په خپل وختونو د سرته رسولو منظورې هم ورکړې شوې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خیبر اوسیدونکو وای په مرکزی اسپیټال کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولین ستنې کمی شوې دي چې لوجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي د پرون مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت ښه نه دی نو ځکه حکومتي انسولینو ته اړتیا لري د خیبر روغتیایي چارواکي وای صوبایي حکومت ته ویلي چې انسولین ورواستوي چې په ځلګ کې د شاوخوا 1000 ناروغانو علاج وکړي شي فرهاد چینواری معلومات راکوي
د خیبر ضلع وګړي وای هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د 13 میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوای ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري په لنډ کوتل کې اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وای
زه خپل شوګر مریض یم خو کله مونږ د تحصیل لنډ کوتل هسپتال لتلی یو هغه تم ډیماند کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه یا دوائی را کړه نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختم شوې ده تقریبا چې 10 میاشتې وشوې چې په تحصیل لنډی کوتل کې دلته په دې هسپتال کې دوائی ختمه شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی او یو خو د غربت ته بل ګرانی شو بل دا دوائیګانې ډیر زیات ګرانی شوې نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین هم مهیا کړی شي او میډیسن هم مهیا کړی شي
مدني فعال عمران شینوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکی د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او دا غي مطابق دی خلکو ته ورکوي
دا د هسپتال ولا له پکار دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایله نټیستونه کی چې آیا ته انسولین مریض یې کنه کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخته پابندي ولګي بل ڈی جی هیلت هم پکار دی چې تات نه 10000 ډیماند چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شي چې نوی دانی را لګي پکار دا و چې دغه کې 3-4000 دانی را لګل وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ چې هغه ته فائدہ شوی وای دا هسپتال میډیسن چې کوم بجټ ته هغه نور کېږي دا ڈی جی خپل یو بجټ ته هغه ورکول کیږي ټول اسپیټالونو ته ورکول کیږي.
د خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس ډاکټر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره دی ورته انسولین راولېږي.
یار دې خو مونږ لیټرې کړي دي لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږ هغه چونکې ډېره لګي نو هغه رانه به هم وځي زر رانه ختمم شي او انشاءالله لیټر هم پکې کړه نور هم راشي. 10,000 هم غوښتي او انشاءالله را به کی دا خو د بجټ هم په دې بله میاشت کې راځي کنه.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 100,000 نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له مجید بابر اورو.
تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزول اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړ او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې تیره شپه د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې په یوه پوځي پوستا د وسلوالو لخوا ډزې شوې. د بیان له مخې وسلوالو سره د پاکستاني پوځ لخوا د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری حامد علي وژل شوی. پوځ وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسرحمان بیگا مشال ریډیو ته وویل له دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر وو ته ورسید. ډاکټر شمسرحمان زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته یې په هغه هیواد کې د میشته خوشا 1.3 میلیونه افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه وه شوې. د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریالانو او شاعر اراش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اراش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په تازه پیښه یوې احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فن دی فلین ویلي چې دا د اروپای ټولنې اخلاقي دنده ده چې یوکرین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا خبره نوموړي پرون د سلوواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې پر داسې مهال کړې چې روس ته یوکرین په ختیځ کې جګړې ته زور ورکړی دی. ماسکو پرون ویل چې یوکرین ته د نوو وسلو ورکړه به د روس پوځي عملیات بدل نه کړي. هلته امریکایي حکومت پرون په روس نوي بندي زونه اعلان کړی دی. صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګ رپورت تاسو ته دروروي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لین وای اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر شي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل
یوکراینیانز ار فایټینګ سو بریولی because they know
ukrainian zarawar jangi ki zaka hoqui pohi ki che sadawal ratlun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hoqui gwaadi europai tulani sara yozai
to join the european union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو لخوا سوی او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښودلی دی. پیسکوف په خپل ورځني ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي، اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ویلي، پر هیواد یې د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله تر اوسه یوازې لږ تر لږه 243 ماشومان وژل شوي.
د روسیې د یرغل په 98 ورځو کې 499 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ یې په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 446 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک
شوي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند 100 تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بېساري بندیزونه اعلان کړي دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخې پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو په پېښور کې هنرمندانو او مدني ټولنې فعالانو د افغان موسیقارانو د گرفتارۍ ضد احتجاج کړی. دوی پرون د پېښور خبریالانو له مرکزه تر خیبر پښتونخوا اسمبلی پورې سندریز لاریون وکړ او په حکومت یې ټینګار وکړ چې د مې په 28مه شپې ناوخته گرفتار کړي 4 موسیقاران دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته نسپاري. غلام خوست تفصیل راکړي.
پېښور کې د زیارت پر ورځ یو ځل بیا مدني فعالانو، سندرغاړو او د موسیقۍ آلاتو غږونکو د پولیسو لخوا د 4 افغان هنرمندانو د نیولو په سر د پېښور پریس کلب نه واخله تر پښتونخوا د اسمبلی پورې سندریز لاریون ترسره کړو. په دغه مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ لږ تاو تریخوالی هم رامنځته شو، خو بیا د احتجاج کوونکو د مشرانو او د انتظامیه د مشرانو د مداخلت وروسته دوی د پښتونخوا اسمبلی مخې ته خپل احتجاج ته دوام ورکړو. په دغه مهال د گوهرجان په نوم د سوابی یو سندرغاړي مشال ریډیو ته وویل،
نن چې مونږ رالو دې سملې مخې ته ودرېدو، هغه والا ټاکول تاسو ولیدل، مونږ یې اوالو او دا ټول ملګری رااله اول د سرستر هنرمندان اول. نو دا لکه ډیره ناجایزه خبره را، مونږ خپل حق فیصله دلته ایس پی ولاړ دی، هغه وایي چې زه تاسو داسې کوم زه به داسې کوم. ما ورته لنډه خبره وکړه چې دا غزار دی نه منم چې کې ډزو کا مونږ ته طالب او ته یو شهید واړه.
د مفکورې په نوم د غیر دولتي ادارې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د 200 نه زیات افغان هنرمندان په افغانستان کې په هغوی د بندیزونو له وجې پېښور ته راغلي دي او دوی غواړي چې په مستقل ډول د دوی ستونزې حل کړي.
زمون خو د ټون لوی مسله چې کوم دا غادي 4 افغان سندرغاړو ژوند دي چې هغه په یو غلطه دفعه کې گیر کړی شوی او دا غوی د ډیپورت کې دوه اندېښنه ده. دا غي د پر موږ دلته کې احتجاج هم کړی دي او قانوني دار مهم خپل کړی ده. په عدالت کې هم وکیلانو ملګرو چې کوم دي نو غوی دلته کې کاغذ جمع کړی دي، ډاکومېنټس پاره کې راوختلی شوی دي. زمونږ دا وایو چې دا غو 4 دي، سبب بدرانی ولي بلورز به بدرانی ولي.
د عدنان صافی په نوم د افغانستان نه پېښور ته کډه شوی یو افغان سندرغاړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې دلته راغلي دي او د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
دلته چې کوم هنرمندان د اوس فل حال بند شوي دي او پولیس نیولې دي، تانه کې دي او جیل کې دي، هغه هم د ویزی مشکل لري. او موږ ټول افغانان، عموما ټول افغانان کور ته زر عوالم په مجمع کې شي، ټول افغانان نو ویزه لري او شي افغانستان ته راځي، نو په سپین بولدک لار باندې راځي. هم څه لار نه ده شي، یار افغان نه دومره پیسې مصرفيږي شي چې کم مصرف شي 60,000 روپۍ. زه خپل په سپین بولدک په کوټه
باندې
زما خو تقریبا د 15 یا 20 دن کې په افغانستان کې دوه طبقې خلک دي، یو دری زبانان دي، فارسی شي وای، هغه زیاتره ترکیا ته او ایران ته تللی دي. کوم چې پښتو وای هغه ټول په خبر ته راغلي دي.
د دوی د ستونزو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په محکمه کې د مرستیال ډایریکټر ریاض غفور نه پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور د پولیسو د مشر سره د افغان سندرغاړو د رجستریشن په اړه یو غونډه هم شوې ده او دوی هڅه کوي چې د دې هنرمندانو عارضی رجستریشن وکړي.
زه او د افغان سنگرانو یو وفد چې پکې سرنګول استاد او داغی سر نور ملګری زمونږ په خور راشد خان او حیات روحانی او څوک چې مفکوره چلی مونږ لاړو د پېښور چې کوم سی سی پی او ری اجازه صاحب هغې سره زمونږ یو میټنګ وشو او په هغې کې دا خبره په ډاګه شوه چېر دا دینه مخکې چې کوم آپریشن شوی دی نو دا په افغانانو پسې نه دی شوی بلکې دا په هر هغه غیر ملکي وګړي پسې شوی دی د چا سره چې دلته د اوسېدو لپاره اسناد نشته. یو خو دغه خبره وه. دویمه خبره دا وشوه چې چونکې دا افغان مهاجرینو یا دې سره تړلي چې نورې کې مې پالیسۍ راځي نو هغه د وفاق نه راځي نو صوبایي حکومت دا موقف خپل کړی اوس او دا ګڼي چې په صوبایي کچ باندې د دې خبرې د مخنیوي لپاره چېر دلته کوم زموږ افغانان وروڼه دي نو هغوی چې دلته پولیس تنګ نه کي یا دغه شان چې پولیس چېرته چاپه غورځي او په هغې کې زموږ داسې ملګري وي لکه چې افغان سنګر شو آرټسټان شو نو د هغې دپاره به پولیس داسې کوي چې اول خو په عارضي توګه باندې چې یو لیست به د پولیسو لخوا تعاون ته لاړ شي چې لکه دا رجسټر افغان سنگر دي یا آرټسټان دي.
د اطلاعاتو د محکمې چارواکي وایي په مستقل ډول د افغان هنرمندانو د دې ستونزې حل کولو لپاره پکار ده د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د دوی رجستریشن وشي. خو په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او چارواکي د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو اداره دا مهال نوي افغان مهاجرین نیخ په نیغه نه رجسټرډ کوي خو که څوک د کډوال په حیثیت په پاکستان کې د پناه لپاره خپل کیس داخلوي نو هغوی د پېښور په ټاون علاقه کې د شار په نوم د غیر دولتي ادارې دفتر ته ورتللی شي او د دغه ادارې د لارې به بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر د دوی رجستریشن کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې د صدې په سرکاري ثانوي ښوونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتله د استادانو تعداد کم دی او په ودانۍ کې کمرې کمې دي چې له وجې د سیمې لسکونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي په راتلونکي پرمختیایي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورکزی رپورټ اورو چې د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر داس د کړې ماشومان د صدیق خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپل د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دی. په یاد سکول کې د وم جماز د کوونکې عبدالله وای په کلاس کې ورسره دومره تعداد دی چې استاد یې نشي سمبالولی نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډېر زیات دی دی وجه نه موږ اضافي کمرې او اضافي ټیچرون په کار دي څنګه وړکو ته ښه سبق وخی.
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دی چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 22 استادانو سہولت موجود دی. د علاقې په یوازنی سکول کې د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثره کوي بلکې د ډیرو هغو غریبو ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وای ډیر مایوس دی ولې چې سکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو سکال د مئی په میاشت کې لاشپګم جماعت تر نهم پورې د داخلې لپاره یاد سرکاري سکول ته تر 1500 ماشومان راغلي ول چې پکې 2500 واخستل ولې نور پاتې شول. ځایي اوسیدونکی کریم ګل وایي د حکومت دا ذمواري ده چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ماشومان یې لدې بے برخه دی.
زه په خپل باندې غریب سړی یم او زه خپل بچای پرایویټ سکول کې نشم داخلولی. دی وجه نه تا کومه مسله دی دې مسلې حل کولی فوری مطالبه مو حکومت نه کوو.
سادا سیما د کورمې دویم غټ خار دی چې پکې حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکولو لپاره شپږ پرایمري سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي خو په یاد ځای کې د آبادۍ په تناسب بیا هم دا شمېر کم دی. د هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول دی حکومت په علاقه کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره ښوونځي جوړ کړي او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمرو شمیر زیات کړي شي چې بګه هر چاته داخله ورکړي.
اگر چې دوی غوړي چې موږ دلته غوښته ایڈمټ شو خو د دې تکلیف اجنه غو موږ نشو ایڈمټ کولای.
بلخوا د تعلیم محکمه ځای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خوله نو هغه ویل په علاقه کې ماشومان ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کېږي. خو دا به لنډ وخت کې کېدل مشکل وي، ولې په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده.
انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موږ نیکسٹ ڈراپ اے ڈی پی چی راضی جی پاگے کے منگا دی تے اسکول پرپوز کو ہائی اسکول چدا نائن تا ٹین کلاسز اگی تا مڈل اسکول منگ سرا دا دا خار دے دا دا ہم منگا استعمال اولے شو یا دا اپ گریڈ شی یا منگ تا بل اسکول انشاءاللہ پروپوز بکو.
کچو ہم پا کرما کی حکومت پنزنیم سوا تعلیمی ادارے جوڑ کری خو بیا ہم داش میر کم دے ولی چی آبادی زیادت دا او برادا چی بسیما کی جوڑ شوی زیادتر حق اسکولونا دا استازانو اونور بنیادی سہولتونو لکمی سرا مخامخ دی. تاریک ورگ سے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
نن دا 2022 کال د جون په دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 سمتلین دی. هغه په 1347 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر ټاکل شو. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1928 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران ل لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواکته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپله پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستاني بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بیعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غزو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه یې په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپله پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالی خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1928 کال په جون میاشت کې لمشهد یو سل شل کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو. نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسني افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت یې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیرشاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1928 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یو لوی ګنبد جوړ شوی ده.
مشال رادیو ته غوږې د دې خبرونې په اخره کې به لنډ خبرونه او ځل بیا له مجید بابا راوړو.
تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت بیان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام ولري. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ESPR وایي چې 13 شپه د جون په 2مه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یو پوځي پوسټا د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن روان بیگا مشال ریډیو ته وویل لدې سره سخ کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر وو ته ورسید. ډاکټر شمس الرحمن زیاتکړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر شپږمه نیټه بیړنۍ واکسیني کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته یې په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیې او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر اراش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اراش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په تازه پیښه یوې احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د پاکستان او سریلنکا ښځینه کرکټ لوبډلو ترمنځ په ننني میچ کې پاکستان سریلنکا ته د 3-0 ماتې ورکړې ده. په کراچۍ کې روان د 3 ورځنی میچونو د سیریز په دویم میچ کې پاکستان د 2 وکټو په تاوان په ټولو 50 اوورونو کې سریلنکا ته د میچ ګټلو لپاره 253 رنزونو هدف ورکړی وو.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زملی امیرزاده د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار ساکه میری د نه په اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.